دوان نگهدار.
سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجې د تاسو زموږ غټ لازادي رادیو نه اوري په مکې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پرخزو اونجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پر خپل ایکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیرای کیږي. د هغې په لیکنه سکه له نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال لیکلي چې تسلیمی کو او په اسلام کې د افغان خزو اونجونو د حقونو د دفاع لپاره د اغه تعهد ته خوځیدون کیدی. طالبانو په خپل ځکه کم درنیم کلن واکمنۍ کې پر خزو اونجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. چنجونې تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتشوی ماینونو او مهماتو په چاودونو کې وجل شوی او یا هم ټپیان شوی دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکسپانه یا افغاني ټویټر کې دا خبره مرکړې ده. خدای څرګند نه کړ چې په دوه ماشومانو کې څومره وجل شوی او څومره ټپیان شوی دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سختې واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسیې سرتیرو ترڅنګ جنګیږي په تیرو دوه ورځو کې درنه مرجوب لا وخت ده. د شمالي کوریا دغه سرتیرو ته چې د خپل کورونو وش په 300 کیلومتر لیرې په جګړه بوختي د مرجوب له زیات راپورونه ورکړل شوې دي. د زیلنسکی تیر شپه په یو ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمه مخانوف کا کلی تنګ دي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا د جیرو سرتیرو او روسیې پراشوټ بازانو یو کنډک له لاسه ورکړی دی. د درنې واورې او باران له کبره په جرمني کې ځینې الوتنې ځنډول شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې په جرمني کې او بریتانیا کې د واورې د ورښتونو له کبله خلکو ته ګڼې ستونزې رامخته شوې دي. د انګلستان په ځینو برخو کې لکه په برمنګم او برسټول کې د ورښتونو له امله برېښنا قطع شوې. په دغه هیواد کې یو شمېر سپورټي لوبې هم ځنډول شوې دي. او روسیه د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د روسیې دفاع وزارت هوایی دفاعي سیستم د تیر شپې په ترڅ کې یو شپېته اوکراینی بې پیلوټ الوتکې ویشتي چې ډېرې د اوکراین پولې ته په څیرمه سیمو کې ویشتل شوې دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې روزا ویتاس یو ویاند ویلي څلور هوایي ډګرونو د یکشنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ترافیک وځنډوه. پرونه ته بیا هم خره غلې دا خبرونه زو فرشته ته حق صحاق د وړاندې په راپورونو کې ورسره واورې چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د کډوالو د ایستلو لړۍ بیا هم روانه ده.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شیری گرفتار کوي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
او د دې ترڅنګ دا به هم واورې چې افغان نجونې یو ځل بیا د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام را کړی دي. اسلام خاص ته ډېر حقوق ورکړی دي چې لړلې یو تکړه کول دي او بل کار کول دي.
ته افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه مشته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیر او څلور ورځو کې تر 200 پورې ډیر افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا کوي چې یوازې نن تر 50 تنو پورې زیات افغان کډوال نیول شوي دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیونو په اړه لا تر اوسه څه نه وایي. په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي ان یو شمیر هغه افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیول شوي دي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوي دي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې پاکستانی امنیتي ځواکونو څومره افغان کډوال نیولي دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلور ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوي دي. د دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د معلوماتو له مخې نه څومره زما معلومات لرم، د تیرو څلور پنځو ورځو کې تر تقریبا په حدود 180 الی 200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوي دي، او نن ورځ څومره زما معلومات لرم تقریبا 40 الی 50 نفره نن ورځ گرفتار شوي دي، او نن تقریبا یو لږ زره مختلف وزکه چې بعضی جوړ کې دغه زنانه هم نیول شوي دي، زنانه هم نیول شوي دي او بول شوي دي.
خود پاکستان کومې ادارې د دیش می نیونو په اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي راډیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېږم، د نوي کال شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړي دي، کور په کور دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، چا سره اسناد وي او که نه نیسي دوی ځان سره بې تاڼې ته ډېر بد چلند وضعیت کوي، آن چې ماشومان او ښځې هم په زور رکاږي او موټرو ته خېژوي تاڼو ته بې او ټول چلولي پیسو ته دی، خلکو څخه پیسې اخلي او د هیچا خبرې ته غوږ نه دي، لوی ظلم یې روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډېر شمېر پاکستاني ځواکونه تر سترګو کېږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پاکستاني ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستاني ځواکونو نیولی د پولیسو له تاڼې د یوې لنډې ویډیو په خپرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
افغانستان کې هم لکړه وډک ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. که افغانستان ته مو ولي کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو، زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال مو له وضعیت خبر شي.
د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړی او د ملي جمهوری ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوری ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شیری گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه ده خوشی کړل شي، او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور څه ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ول ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې د دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستاني ځواکونو له لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ښځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. دغو بنسټونو په خپل لیک کې چې رسنیو ته لیږلی دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته یې مخه ونیول شي. د یادونې ده چې د پاکستان د پلازمېنې افغان میشتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2040 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی و چې د 2040 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
تاسو زموږه ګل ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو دا راپورونه ورته نو راپورونه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې او ووینئ. وسام ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره خپل ژمنتیا څرګنده کړې ده. خو یو شمېر افغان میرمنې بیا ورته غبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه پرته له کوم قید او شرط دفاع وکړي. خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې په دې اړه بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپلو حقونو غوښتنې کوي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. راپور واوري په ته هم راګرځو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پرله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشری حقوقونه او د میرمنو آزادی د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقونو پر وړاندې ترسره نسی.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د ننه بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستي دي. له زده کړو بې برخې او انجلې هر هیواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد له ملاتړ څخه پار کلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړي پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړي دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادي فانوس خوځښت د یک شنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هرکلي سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړی شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لړ کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې د افغانستان اړوند خبرونه له انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو ترلاسه کوي. دوی لامل په افغانستان کې د رسنیو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بولي. په همدې اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
یو شمیر افغانان د کورنۍ رسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو ته په پام ادا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخباراتو له لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دې وړاندې کړي،
نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوسمهال له افغانستانه بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دې وړاندې کړي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته دوی په کورنۍ رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډیری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدیالوژي منلي او یا هم خبرونې بندې کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې یوې له افغانستانه بهر د دې هیواد لپاره د رسنیو په خبرونو بندیز دی. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي راډیو، امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون په ګډون د یو شمېر نړیوالو رسنیو خبرونې بندې کړي. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنیو رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمېر خبریالان ګواښلي، نیولي او دوی تر پوښتنو لاندې راوستي. د رسنیو برخې فعال میرویس خاوري ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خپاره کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژۍ خلاف وي.
اسلامي امارات په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري او د دې پالیسۍ له مخې هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خپاره کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبریال د داسې راپورونه او خبرونه راټول او خپاره کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبریال د نوم د نخبرېدو او غږ بدېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاده توګه ځینې پوښتنې وکړو. باید د هغوی پر خوښه په مخ ولاړ شو. د ښځو د کار او زده کړو، قتل، تاوتریخوالي او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پوښتنې حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو یې په دې اړه وپوښتو.
خود طالبان حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي د کار لامل نه بلکې د شخصي موضوعاتو لمخې نیول شوي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادۍ تیری په شدت سره روان دي او په تېرو 12 میاشتو کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو 141 پیښې ثبت شوي. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبریالان نیول شوی او د طالبانو د محدودیتونو لامل د اتلس رسنیو فعالیتونه بند شوي دي.
تاسو زموږ کلاس ادي راډیو نه اوري. اوس هم ورزو یو بهرنی راپور ته د سوریې د بهرنی یو چارو وزیر دوه ته تللی دی. د قطر یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي ټاکل شوی ده چې د یک شنبه په ورځ د سوریې د بهرنی یو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نوې واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وویني. په دې اړه نور جزئیات په له حسین احمد ځای وورو.
ټاکل شوې ده چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري وو چارواکي ریوټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ دوحې ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه هیواد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته له هغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد خپل مخالفان له واکه لرې کړ. تمه کېږي چې الشیباني په دې اونۍ کې چې ویل کېږي د ثبات، امنیت، اقتصادي بیارغونې او د ځانګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده عرب اماراتو او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته خپل لومړنی بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د ډسمبر په اتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاري په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو او نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاري سره تماسونه وړي کې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعدې ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلوده، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تورله څخه لرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اوس هم په کوڅو کې په وچې شوې ډوډۍ خواړه او توکي نه اخلي. یو شمېر کورنۍ ازادي راډیو ته وایي چې پخوا به یې په خپل دسترخوان د وچې ډوډۍ پاتې شوې راټولول او بیا به یې په بدل کې پرې په کوڅه کې یو څه اخیستل، خو اوس هم د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو ته هم اندېښمن دي. د وچې ډوډۍ یو شمېر پیرودونکي هم دې ستونزې ته په اشاره سره وایي چې اقتصادي ستونزو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړي دي. نور جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې لپاره رئیسی دود و چې یو شمېر خلکو به وچه شوې ډوډۍ ساتله او د کور په کوڅه کې به یې پرې ګلسر شوی یو شمېر خواړه یا هم د کور لوښي اخیستل. دا دود د سپما او د ډوډۍ د اضافي ټوټو د موثرې کارېدنې نښه وه، خو د وروستیو کلونو فقر او بېوزلي خلکو ته دومره ستونزې جوړې کړې دي چې آن د خپل خوراک لپاره هم کافي ډوډۍ نه لري. عبدالواسع چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې په تیرو وختونو کې یې ښه ژوند درلود او کله ناکله به یې د خپلې ډوډۍ اضافي ټوټې له دسترخوان راټولولې او د کور په کوڅه کې به یې ماشومانو پرې خواړه اخیستل. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ډوډۍ نه اضافه کیږي.
پخوا به چې ډوډۍ اضافه کېدله خلکو به د دروازې تر شا پلورله، موږ به هم پلورله، خو اوس همدا کلکه ډوډۍ هم نه پلورو بلکې خپله استفاده ورڅخه کوو.
رحیمه چې د میدان وردګو اوسیدونکې ده هم ورته خبره کوي.
مونږ اوس خپل خوړو لپاره ډوډۍ په مشکل لاسته راوړو، څه شی نه پاتې کېږي چې وچی او خرڅې کړو. مخکې همداسې و خو اوس ټول خلک د خپل خوړو لپاره حیران دي.
افتخار چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د وچې شوې ډوډۍ د اخیستو او پلورلو کاروبار کوي وایي چې د خلکو اقتصادي ستونزو د ده پر کاروبار هم منفي اغېز کړی دی. هغه وویل
د ورځې 1500 روپۍ د ورځې خبره به وي، اوس تقریبا د ورځې موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي. ډېره بده غیزې کړې دي حالات.
یو شمېر مالداران وایي چې وچه شوې ډوډۍ خپل څارویو لپاره له دوکانونو اخلي. عبدالمنصور چې د پروان ولایت یو مالدار دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وچه شوې ډوډۍ کمه پیدا کیږي.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقه می دادیم، مالا می دادیم که سابقه خود بود بسیار نان.
موش پلو چاویو تا کلک دوری ورکو، مخی با ما هم ورکو خو مخی دیر زیاد او ارزان و اوز کلک دوری هم گران سوی او در را پیدا کیدیم.
گره مردم که بخورد در خوردنشم بد قاق شدنش نمی مانه.
د یادونه ده چې د وچه شوې ډوډۍ پیرودونکي به په کوڅو کې آوازونه کول چې د خوړو او لوښو په بدل کې یې اخلي او بیا یې په دوکانونو کې خرڅوي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. له تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د بېکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او ډیرای کورنۍ آن خپل خوراکي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې په خپل یو راپور کې د قوس په دیرشمه ویلي وو چې په راروان ژمي کې نږدې 15 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا ولري. ضیاءالدین صافی په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویلي وو چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او د افغانستان یوه په دریمه برخه خلک لوږې سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د خال لګول او یا خالکوبې او ټټوکارانو پر وړاندې ننګونه وضعیت. ځینې ټټوکاران وایي په تیرو دریو کلونو کې په خپلو کارونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي او ان څو ځله یې د نیول کېدو او شکنجه کېدو له ویرې خپل کار ځایونه هم بدل کړي دي. یو شمېر کسانو چې مخکې د خپل بدن غړي ټټو کړي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اړ شوي چې پر خپل بدن رسم شوي ټټو له منځه یوسي، خو د ټولو محدودیتونو سربېره ځینې ځوانان لا هم له ټټو لګولو سره ځانګړې مینه لري. نور حال په دې راپور کې واوري.
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوي وو، اوس دوی لپاره په ستر سرخوږی بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کې له نږدې لسو کلونو راهیسې د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
دوزل امر بالمعروف راغل وسایل لزان سره یوړل او بیرته یې را نه کړل. درې ځلې زه زندانی کړم او ویلې چې نور دا کار مه کوه. کله چې را خوشې سوم بیا مې خپل کار پیل کړ، ځکه زموږ روزګار دی او بل کار نه پوهېږم. خو بیا هم راغلل، زه یې حوزې ته بوتلل، خو 1500 افغانۍ مې ورکړې او را خوشې سوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له اوو څخه تر اتو ځله مې خپل د کار ځای بدل کړی دی.
سره له دې ټولو محدودیتونو احمد فهیم وایي چې په یوه میاشت کې 3 مشتریان لري چې ځینې وختونه انجونې هم پکې شاملې وي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم په دې اړه واخلو، خو ویاند یې سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خال لګولو یا خالکوبۍ د منع کولو په اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حک کړي وو، اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشتی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د وروستیو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ.
یکی مشکلات هایی بود که ما ټټو غوډه پاک کړم د بازي مثلا جوړه کوم.
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ ځکه چې کله زینو زینو تتلو یا د چک پوینټونو سره مخ کیدو دوی ویل چې ولې ټټو لري، ټټو حرام دی. زینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډیر ناسم چلند را سره کیده، او نو مجبور شوم چې خپل ټټو لري کړم.
دا یو داستان مې راستیم دا جوړ مې راستیم دا جوړ رسمي
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خال لګول او ټټو کول خوښوي. او یو ځوان چې په خپل لاس یې تاج ټټو کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
ټټو راکې زانو ماس خاطرې نیمې شوق دارم. د تاتو کاس ما خیلی شوق دارم، من ولی باز میگی چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د تاتو و از شوق علاقه خود.
ما تاتو یا خال د دې لپاره وهل چې ډیر شوق لرم. زما پلار او مور مخالفت کاوه، خو بیا مې هم تاتو وکړ. زما ستونزه پیسې دي که پیسې ولرم پر ټول بدن می تاتو کوم.
پیسې ما مشکل کچی دارم، مشکل پیسه خود دارم. ما که پیسه اگه داشته باشم من میول زنده جان خود تاتو پر میکنم.
د تاتو یا خال لگول و رسمول داسی دی چه طرح یا انزور دی زنگر و رنگونو او استنو پا واسطه دی پوستک جوار و طبقو تا ترزیق کیگی چه تر دیره یا پا دایمی دول پاتی شی. دیره زوانان پلاس مٹه غار او دی بدن پا هغو برخو که چه کاری تاتو کوی او لطاج ازره دی برخناتری که دی مشوقی لپار شیرونه یا دی کورنه دی غرو نمونه تاتو کوی. خال لگول یا تاتو که چه هم پاسری برنه دی افغانستان یو نوی کلتور گنل کیگی خو پا لرغونی دول هم پا لر پرتوکلیو که دی خزو ترمنز دود و زینی خزی پا تندی دی سترگو پا چندو او زنی بانده دی کلال پارا خالونه لگول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
د خپرونې دوهمې نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پر ښځو نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تېری کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یا یونیسف وایي په 2024 کال کې تر 1500 ډېر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویه لاره د سختې واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو دوه ورځو کې د درنه مرشوب راوختې ده. روسیې د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګڼ ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې پر روس توپ سیمه کې لرې چاودنې کوي او د درنې واورې او باران له کبله په جرمني کې ځینې الوتنې وځنډول شوې. اسوسییټډ پریس اجانس نن راپور ورکړی چې په جرمني او بریتانیا کې د واورې د ورختو له کبله خلکو ته ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په 2023 کال کې مو د کوکنارو لکه سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتله څو برابره ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت تر څنګ د ښیښې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل ښاریان وایي د نشه یي ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو اعتیاد ډیر شوی دی.
دولت پختنه نه ده کړې، دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچارو کاتسی کې هلته کارګوتکا خرڅېږي.
دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یو معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نیسي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کېدای شي چې تبه ولري، د خوبي ورسره لري. همیشه ماشوم کېدای شي اختلاج یا حمله ورباندې، جټکې ورباندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډېږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی او وروسته څه پېښ شول دا به په ډرامه کې واورو.
لیونه یا هغه څه دي وشرمولو چوپ شنو
ولې چوپ شو
والا کانو دا لیونه دې چا دی؟
هله درځه چې زو پته دې را پرې کړه. کمقله د چا په کار کې څه کار لري؟ ته بل واده دی، دوی پوهېږي او کاري یاره. ښه یې ویلي دي چې تر بې اخله دوست هوښیار دښمن ښه دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2024 میلادي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي و او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو له کښت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشتوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمي واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولی دی. خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوي چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکرات او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشئی بوټو د له منځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوې ده. د نشئی توکو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هېواد په کچه د نشئی توکو د له منځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه وو او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشئی موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت د بیا ډیرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت نشئی موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړ شي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتله څو برابره ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د ښیښې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابره ډیر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشئی موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابره ګټه یې کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه ښکال ډیر کوکنار پکښې کرل شوي وه. ملګرو ملتونو هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډیر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشئی موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2023 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشئی موادو خرچېدلو په تیره بیا نشئی ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشئی ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډیر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشه یي مواد خرچېږي او دوی په وروستي کال کې د نشه یي موادو 3000 خرڅونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین نه لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپناه معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشه یي ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي، او بل دا چې دا ډلیزه نشه ده، خو نشه یي ګولۍ یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشه یي موادو نشه یي ګولۍ ډېرې خوښوي. د کابل ښار د اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشه یي ګولۍ اسانه او ارزانه پیدا کېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مرتضی وایي چې د نشه یي موادو خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشه یي ګولۍ خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پښتنه نه ده کړې ده، اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه خرڅېږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشه یي موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشه یي ګولۍ نیول کېږي او شمېر یې لکونو ته رسېږي. د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمي وایي چې په دې ښار کې د نشه یي موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي، او دوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تېر یو کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د مواد مخدر فروشې کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی، او دغه د مواد مخدر چې کوم فروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوي شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډېری داخله بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې د کابل ښاریان وایي د نشه یي ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډېر شوی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي، او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخت تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کېږي، او یوه معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګلاسغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کېږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغې حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې لامل د سندروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدایش کې دوی داسې وي چې کیدلی شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري، او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، بې خوبي هم ورسره لري. همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ور باندې، جټکې ور باندې راشي، او مختلفې ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیسم نه خوري او بالاخره ډیر نارامه وي، مخرش وي. اراز علام د دې ماشومانو دغه دي.
ډیری معتادی میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلو تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپله مور او ماشوم ته څومره ګواښ دی؟
په اطرافو کلو بانډو کې بدبختانه چې صحي مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډیر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کې معتاد میرمنې ځي او یو قابلې ته یا په کور کې قابل عادت کې یا قابلې ته ځي چې هغه قابله به په دې کې دومره ډیر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناکې وي. دا ښځې چې وي کومې چې معتاد وي، اول خو د دوی دا ولادت ډیر اوږد وي، ځکه د دوی کومه مایع چې امنیوټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغې مایع کې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کمه وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنه سخته وي. او بل پیدایش هم اوږدوالی لري، اوږد پیدایش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فلیډرال سندروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري او تنفس ودریږي، حتی زړه ودریږي او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کیدلی شي چې مور چون دوی مخدره توکې استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدیږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې وي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولدونه کوي او کور کې وي تولد.
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلي ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کیږي او که د ځینو؟
بدبختانه ټولې هغه میندې چې معتاد وي یا د نشه یي موادو څخه استفاده کوي یا په نشه یي موادو روږدي وي، ماشوم یې په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډیرو قوي نشه یي موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي، شیشه، همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا، میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدره توکي دوی استعمالوي او په زیاته اندازه استعمالوي او ډیره استعمالوي، اکثره د میندې کټولو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دغه ماشوم په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي.
معتاد مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده تر څو معتاد زیږیدلی ماشوم له روغتیایي ستونزو سره مخ نشي او د سندروم مرحله په اسانۍ ورباندې تیر شي؟
معتاد ښځو ته مې توصیه دا ده چې اول خو دوی چې کا احتیاط نشي پرېښودلی، باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي. بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي، او د اندازې د کمولو سره سره دفعات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنا چې مخکې لکه ډیر په زیات مقدار استفاده کول، اوس دې د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه واره استفاده کول یا استعمالول، اوس ته کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي، یعنی کم دې استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې دغه ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتاد ښځو ولادت ډېر مشکل ولادت دی او ډېر مشکلات پېښوي، ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا شبخانه خانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلی سره باید ونه شي. یو مجهز شپخانه کې چې هلته وینټیلاټور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکي تحویه یا دا شیان موجود وي، باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي، ځکه اکثره کله چې د دوی کوچنی پیدا کېږي په هماغه لور مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کېږي، چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یوه شپخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغۍ ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییرات له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي حجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او حجرات د منځه وړي. چې حجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
ترونو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره یې جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خندا خبر ده خیر ولی بے جائے خاندی یار لکه چې بیا دې خپ شرابو باندې ځان پړسولای دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چېرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی، زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار وکړو سره. نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
اولی ما کالی خلی دی او که په څلورو روانیم.
ته چې نشه شي نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي.
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا، ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوړ کا
ټوکې پکې لدی خو لغتې باندې دي.
یعنی زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو ښه دی، بار وړي. ته چې نشه شې هېڅ په خبر هم نه پوهېږې. په شرمو به مې وشرموې و سړیه.
زه ډارنه نه دې شرموم، تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که.
ښه سمه ده، موټر ته راپورته شه چې ناوخته کېږي.
سمه ده، دا دی در پورته کېږم، دا دروازه خلاصه کړم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه، خو دغه دی زورووره، په دا بله دروازه به درشم.
اوف، د ظالم بچی، دا دې څومره ډېر شراب څښلي دي. دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کېږي. داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه.
زارکت وکړه ډارنه، هېڅ هم نه کېږي. ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلي دي. تا غوندې خو نه یم، زه خو تل هم داسې مستانه ګرځم. زه خو شرابي یم چې خطره سره جنګ کړې.
میز خالی ده، راځه چې هغه ته کینو.
سما ده در صاحب چې ته کینې. دا موسیقی څومره لوړه ده، غوږونه یې راکاڼه کړه.
چې موسیقي در باندې بده لګېږي، راځه چې لږ لرې کینو.
موږ خو به لرې کینو، خو دا نور خلک به څه کوي؟ ته دا کوچنی سالون وګوره او دا لوی لافکرونه وګوره.
خیر دی، لږ صبر وکړه، اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي.
یاره، دا موسیقي نشم زغملی، مغزې را وخوړل.
اوس سړی ودې شرمولو، نو دا خو اسانه خبره ده، پښې خو یې نه دي را تړلي. راځه چې ولاړ شو نو.
وروره، دا سال دی مغزې مو را وخوړل. دا موسیقي ولې دومره لوړه ده؟ دا د انسانانو وده ده او کلي وخانو.
اوف، دیوانه ی هغه څه دي وشرمولو. چپ شه نو.
ولې چپ شوم؟
واله کانو، دا لیونۍ دې چا دی؟
هله درځه چې ځو، پسه دې را پرې کړه. کمقله، د چا په کار کې څه کار لرې؟ ته بل واده دی، دوی پوهېږي او کار یې. یاره، ښه یې ویلي دي چې تر بې اخله دوست او هوښیار دښمن ښه دی.
څنګه څه کار ورسره لرم؟
وا سړیه، ته لیونۍ که په صد کې، ولې نه عقه غال مغال کې؟ دا سړی نشه دی که څه بلا وهلی دی؟ والا کانو، دا سړی څوک دی او چا خبر کړی دی؟
حاجي صاحب، ډېر وبخئ، دی زما سره راغلی. د ده پر ځای زه بښنه غواړم، یو اشتباه ځینې وشوله. ډېر زیات وبخئ.
ته ستا خبره پرېږده بابا، څه اشتباه رانه وشوه؟
اوف، دا د خولې نه څومره مردار بوی ولاړېږي. دا بدبخته خو نشه دی، هلی پولیس را وغواړئ. ښه دی چې قمندان صاحب راغلی دی. قمندان صاحب، دا سړی نشه دی، له دې ځایه وشړئ، زموږ خادۍ را خرابه کړه.
خیر دی حاجي صاحب، اشتباه زما وه. دا دی همدا اوس ځو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د خپلو څنګه کېږي مال چل.